هاتسپات امو مراکز مفرح است که فراحت میته، خوشی میته برای شخص. هر بار که یک کس تاریاک استعمال میکنه یا اوپیوم استفاده میکنه، هر بار امی سیستم میزولمبیکی که منام گرفتم که امی هسته ها را به یکیش ارتباط داده، او اکتیو میشه و یک بار دیگه باز سرکت های تازی را میسازه. این سبب ازی میشه که هر قدر دوامدار یک کسی مواد مخدر استعمال کنه، اما قدر برش مشکل میباشه، اما قدر برش سخت میباشه که پس ازی خدا نجات بده. و امی بخش مرکز پاداش که اکتیو میشه، این سبب از این میشه که هر بار همون مزه زیادتر میشه برای از اینکه باید دیگه هم مزه زیادتر بگیره از اون. به اون حساب خیلی مشکل میشه که یک کسی خود از این نجات بده اگر زیاد استفاده کنه. و قسمت دوم سوالتان که کدام اختلالات رفتاری را با خود داشته باشه، اینا رو شما فکر کنید. هر قسمت را که من نام گرفتم این با قسمت کردار رفتار روزمره ما شما بسیار زیاد رول بازی میکنه. مثلا نمی که ما شما ترازوی انصاف زندگی خود نتونیم که بیلانس کنیم یا موازنه‌اش بس نگاه کنیم، این خود از این سبب از این میشه که ما انتخاب های بسیار خرابی بکنیم در زندگی خود، که سبب از این میشه که ما اطرافیان خود به درد بیاریم یا خود ما خود به اساس همون انتخاب های خود یک جای برسانیم که اوجه ما نمیخواییم که باشیم.
کورمادان ډیر مننه. محترم ډاکټر صاحب، د تریاکو پریشدل آیا د یو متخصص تر نظر لاندې تر سره سي، او که یو سړی کولای سي چې په خپل تریاک پریږدي؟ ساس په نظر.
بله ډیر مننه. د تریاکو د پریښودل یو حل را داده چې سړی باید بریز د یو ډاکټر یا یو هغه ډاکټر چې د روک د خلکو د پاره درس ویلی ده، د هغه ډاکټر او بالاخره یو ښه ټیم ته وروسپاري، د دې لپاره چې دا د تریاکو پریښودلو چې یودم یو څوک اوس ما دا ټول هغه هستیمې چې مخکې تاسو ته یاده کړي، دا هستي ټولې برمته شوي دي د تریاکو د لاسه. که چېرته یو څوک آنن دا تاریاک پریدی یا اپیم پریدی، نو دا هستی طول دومره زیادتر خواهش دیده لری چه دویت باید تاریاک رسی، یا داده چه نور اراز علای مرسر پیدا کیگی، لکه تبه مرسر پیدا کیگی، دیر بد دزان درد او د ازالات و د تقلصات و علاق پیدا کیگی، یا بل علاق دا چه مونگا دلیرم ترمن سورتا ویو چه آقای او رقم جنون ده، او رقم جنون ده چه توگ نپویگی چه پکمزی که ده چی شای وی ازیان وی هر آغا سوالات مخرازی. نو دا و خیلی چه کچه تا چوک واری چه تاریاک پریدی یا اپیوم پریدی، نو ده دکترانو او ده آغا متخصینو چه دماغ ده پاره دست بله داغوی سر مشوره و که او آغوی لری دواغان لری ارتا چه وره که ده دغا اختلاطاتو چه ده پریخودلو نه ده تاریاکو ده پریخودلو نرازی داغا نه مخنیوه میشی.
ممنون دکتر سیب مرخل. در افغانستان به ویژه دیده شده زنانی که قالین میبافند، ما گزارش‌های را داشتیم شفیع جان از نقاط مخصوصا از شمال افغانستان، او مادرایی که قالین باف هستند به خاطر که در جریان روز فرزندانشان خواب راحتی داشته باشن، اونا هم به راحتی بتونن کار کنن، برای فرزندانشان تریاک میتن. این روند چقدر زیاد اعتیادآور و خطرناک است برای خود کودکان؟
بله بدبختانه این گپ بسیار دردآوری هستن. به نظر من استفاده از هر نوع مواد مخدر در کل خوب نیست، و بخصوص تریاک و اوپیوم که خیلی اعتیادش اندازه اعتیادش بسیار زیاد است، این خوب نیست، و بخصوص برای اطفال. به نظر من برای اطفال باید امو دولت یا امو زمامدارا یک فکر بکنن که ایره باید اینقدر سرش قیودات بگذارن که حتی ای باید جرم باشه اگر یک طفل یک پدر و مادرش برش اوپیوم میته یا تاریاک میته، این جرم است. به خاطر از این که وقت ما تحقیقات نشان داده که وقت یک اجره عصبی که در این هسته هایی که بالا من نام گرفتم، در این هسته ها تازه به نشو و نمو یک طفل 5 ساله، یک طفل 4 ساله، حتی میشنم که اطفال که بیخی زیر سن 1 باشن، 1 ساله نشده باشن، از چند ماه میتن دیگه، او همو هسته ها دمی تاریاک نشو و نمو میکنن. که اطفال یا کسایی که جوان نوجوانایی که در سن جوانی از تاریاک و مواد مخدر استفاده میکنن، یا اما قدر زیادتر در آینده مشکل داشته می باشن که تریاک ترک کنن، بخاطر اینکه همو به حساب ریشه همی هسته هایی که من براتون پیشتر نام گرفتم، ریشه ی هسته ها در مو تریاک زندگی میکنه، برای ازیا بسیار سخت میشه که تریاک ترک کنن.
محترم دکتر صاحب عبدالقدیر عمرخیل، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. انشاءالله در برنامه های بعدی باز هم شما رو زحمت خواهد دادیم.
استاس خدیره مننه کورمادان دکتر صاحب سست معلومات و صحه
پاس نام مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
تاسې د بوالي سینا د خبرونې لیدونکي است. په جګړو کې د روغتیا د خوندیتوب ائتلاف په خپل یو تازه رپورت کې وایي چې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو په وړاندې د طالبانو لخوا د زیات سوي تاوتریخوالي، د هغوی د نیولو او د کار په وړاندې د خنډ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ رئیس له امریکا ژغ سره په یوه مرکه کې وویل چې د ښځو پر کار محدودیت او زده کړو مخنیوی د نوو شزینه روغتیایی کارکونکو را تکت خند دی. دا چې د افغانستان روغتیایی سیستم بلا د دې ستونزو سره څنګه مخه ونیولی سي، ستاسو پام دې مرکې ته را اړوو چې زموږ همکار حکمت سروش کړی ده.
ډېر مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړي. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د روغتیایی کارکونکو د وضعیت په اړه د دې راپور مهمه موندنې څه دي؟
What we found is that while the war basically
هغه څه چې موږ موندل دا چې کله طالبانو درې کال مخکې افغانستان ونیو، جګړه پای ته ورسیده، خو د روغتیایي کارکونکو پر وړاندې اوس هم تاوتریخوالی شته. دا تر ډېره د طالبانو او ځینو نورو لخوا د هغوی د نیولو په بڼه دي. د هغه په ګډون چې دوی ورته اخلاقي جرمونه وایي، په ځانګړي ډول د ښځو د نیولو لپاره، ځکه له هغوی سره نارینه نه وي او یا یې د دوی په باور سمې جامې نه وي اغوستي،
male escort or are not considered dressed properly.
مننه تاسو دغه معلومات څنګه راټول کړل؟ ځکه موږ ټول پوهیږو چې اوس په افغانستان کې شرایط فرق کوي. آیا د کوم سن سره هم مخ سوالاست؟
Yes, it's very difficult to get good.
دا ډیره ستونزمنه ده چې له افغانستان څخه معلومات او شمیرې ترلاسه شي. موږ د 2023 کال لپاره یو سلونه پیښې لرو، خو کېدای شي دا شمیرې ډېرې کمې وي. په ځانګړي ډول د نیولو پیښې، دا ډیره سخت ده چې د نیولو د هرې پیښې په اړه معلومات راټول شي، ځکه دا ستونزمنه ده چې د هرې پیښې راپور ورکړل شي. نو موږ پوهیږو چې دا یو لوی ستونزه ده او زموږ شمیرې یوازې د هغې یو نښه ده، او په ډېر احتمال سره چې دا ټول شمیرې نه دي.
تاسو خپل راپور د نورو نړیوالو ادارو سره هم شریک کړی دی. دغه راپور به په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو سره څه مرسته وکړي؟
We can't be sure how it can help, but I think we need to shine a light.
مونږ باور لرو چې دا به څنګه مرسته وکړي، خو زه فکر کوم مونږ باید پر هغه رڼا واچو چې په افغانستان کې د روغتیا له سیستم سره څه روان دي، په ځانګړي ډول له ښځو سره. د زندانی کولو تر شمیرو ورها خو مونږ پوهیږو چې ښځو ته په روغتیایي سیستم کې د کار اجازه شته، خو له ثانوي او لوړو زده کړو استل شوي دي. د نویو ښځینه روغتیایي کارکونکو د راتګ بهیر په افغانستان کې د روغتیایي سیستم لپاره ډیر مهم دی. په سال کې چې د روغتیا سیستم له ډیر فشار سره مخ دی، دا به وضعیت نور هم خراب کړي. د کارکونکو او امکاناتو د نشټوالي له امله روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. نو موږ تمه لرو هغه څه چې موږ موندلې دي پر نړیواله ټولنه به تاثیر وکړي، که څه هم دا هیله لرل به سخت وي. خو طالبان به له هغه بد انځور اغیزمن شي چې د دې راپور په پایله کې ترلاسه کوي.
لکه تاسو چې ویل او ستاسو په راپور کې هم راغلی دی چې په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو پر وړاندې ډېر ستونزې موجودې دي، په ځانګړي ډول د ښځو په مقابل کې. د دوی بندي کول، ځورول، دا به روغتیایي سیستم نور څونه زیانمن کړي چې لا وړاندې کمزوري دي او د ستونزو سره مخ دي.
دا د روغتیا کاري ځواک لمن زوړي او مونږ دا ولیدل دا یو له هغو دلایلو څخه دی چې ډېر روغتیایي مرکزونه یې له عمله تړل شوي دي. مونږ پوهیږو چې په زرګونو وتلي دي او نوي کسان نشي کولی په ثانوي او لولو زده کړو کې وروزل شي. نو مونږ له وړاندې یو کمزورې روغتیایي سیستم لرو چې ډېر کمې منابع لري او اوس یو کاري ځواک چې کم شوی دی. ډېرې ښځې نه غواړي نور د روغتیا په برخه کې کار وکړي، حتی که خپل عاید هم له لاسه ورکوي، ځکه دوی اوس له ځورونې او بندې کېدو سره مخ دي.
مننه. په راپور کې ځینې مثبت اړخونه هم شته، لکه د ډاکترانو اختطاف کم سوی دي، پر هغو چاودنې کمې سوي دي. که په دې اړه راته ووایاست.
اختطافونه همدارنګه په روغتیایي مرکزونو د چاودیدونکو وسلو کارول ترې وځایه کم شوي دي، خو هغه څه چې مونږ ډېر په ډاډه نه یو هغه دا دي چې د طالبانو مخالفې وسله والې ډلې په روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې هومره فعالې نه دي لکه پخوا چې وي، او دا یې ترې وهده مثبت اړخ دی. خو مونږ ښه معلومات نه لرو چې ولې د کموالی رامنځته شوی دی، او پر دې باید راټول نه کړو چې هر څه ښه دي. د هغه ډول تاوتریخوالي په ګډون چې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې شته، نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار وساتي. دوی تر اوسه ځواب نه دی ویلی. په حقیقت کې دوی د ښځو پر کار کولو، حتی سفر کولو، چې آیا بېله محرمه سفر کولی شي، په دې برخه کې نور سخت قوانین او محدودیتونه لګوي. نو په کار ده چې فشار دوام وکړي. دا ډېره سخته ده د دې لپاره چې د خلکو د بشري حقونو درناوی وشي. دغه فشار باید ونه دریږي.
Whether they could be travel without an escort.
قدر مون لیدونکو، د ګوزان ضد مبارزه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده. د غزنی په ولایت کې ولسی خلک وایي چې په دې ورستوي کې خبرونه اوري چې یو ځل بیا د ګوزان وایروس ماشومان وهلي دي. نو د خپل اولادونو واکسین ته دوی بیداره شوي دي. په ورته وخت کې واکسیناتوران هم د خلکو له همکاري او ماشومانو ته د واکسین د تطبیق خوښ دي. نورحال د مریم صافی پر پورت کې واوري.
وروسته له هغه چې د هیواد په ختیځ او جنوب ولایتونو کې د پولیو مثبت انساني او محیطي سمپلونه مثبت شوي، د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکو د خپګان په څرګندولو سره وایي چې کورنۍ باید خپل له 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو وایرس په وړاندې واکسین کړي تر څو له دې نه علاج ناروغۍ څخه خوندي پاتې شي. او یو شمېر واکسیناتوران هم بیا وایي چې د کورنۍ توجه واکسین ته د تیر په پرتله څو چنده زیاته شوي او دوی سره همکار دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد فاروق او محمد سمی الله له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي خپل ماشومان ته د ګوزان ضد واکسین ورکړای، ځکه چې په ګټو یې خبر دي او دوی له نورو کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ما په نظر سم ما ته معلومی علاقه مندیم دي خلکو زیاته شوی دا واکسین هم کوي او شم د ورته ما خپل کوچنیان هر وخت ټول واکسینونه مې ورته لګوي دي ورته لګوم یې ښه نظر لري، بد نظر نه لري، ډیر ښه نظر لري. ډیر خلک یو تعداد خلک دي چې هغه پوهې کمه ده د واکسین په اړه چې هغه وایي چې مقصد واکسین داسې ده او هسې ده، ما نه ده کړی دي، ما پلار نیکه نه ده کړی، زه هم نه کوم که نه یې واکسین خو د ټولو مریضان ده. اوس مریضي وي پېښ شوي، ما خپله واروي ده په خبرو کې چې په قندار کې ثبت شوي دي دغه مریضي وي په جلال آباد کې، دا ډېر خطرناک دي. او خپل ماشومان باید هر څوک هر سړی خپل اولاد خپل ماشومان واکسین کړي.
زه غواړم چې خپل اولادونه واکسین کړم. د پولیو واکسین ده دا په ډېرو ولایتو کې د هغه پولیو سپینې پیدا شوې کندهار او پهلوان دو ځای کې زه خپل اولادونه واکسینوم. دا ډېره پایده لري، بعض خلک نه پیوده پایده یې موږ د پایده پیږي.
لمبل خو په غزنی ښار کې د پولیو واکسین رضاکاران محمد جواد کریمی او علی رضا هم له امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې د تیر په پرتله د کورنۍ لخوا همکاري له دوی سره زیاته شوي او دا ځکه چې وروستۍ مثبتو پیښو کورنۍ بیداره کړي، او بل دا چې خلکو د رسنیو او صحابي مبلغونو له لارې هم ډیر عامه پوهاوی ترلاسه کړی.
کورنۍ ښې دي، تر مخکې نه اوس ستونزې ډېرې حل شوې دي. مخکې چې ډېر کورنیو د واکسین نه ډډه کوله او نه وخت چې ماشومانې واکسین شي، خو اوس ډېر دا مشکل تر ډېر حد حل شوی ده او دا ستونزه ډېره نشته. نو د کورنیو همکاري له موږ سره نسبتا تر تېر نه اوس ډېره ښه شوې ده، او موږ له کورنیو نه دا غوښتنه هم لرو چې دوی باید خپل وړکي ماشومان، د 15 کلو واړه ماشومان باید واکسین کړي، ځکه چې د پولیو واکسین دی دی بدن لپاره ګټه کوي او دی دی فلج نه ګرځي. نسبتا دی میډیا له لارې د رسنیو له لارې تبلیغات د سیاتامې لخوا ډېر وسولو او دا هم یو خپل تاثیر لري. او بل داسې دی مثبت پیښې ولیدلې په نورو ولایاتو کې، نو دی دا خوښوي چې دی باید خپل ماشومان واکسین کړي او مبلغین چې کوم مبلغین ساحو کې دي هغه د کورونیا ته توصیه کوي چې دی باید خپل ماشومان واکسین کړي. دا هم خپل یو تاثیر لري دی بار.
افکار مردم با ما نسبتا با دورای قبلی بهترتر هستند، چون دورای قبلی مردم آگاهی نداشتن با خاطر واکسین پولیو و کار نبود برای ما. اکثرشون جواب رد دادن، واکسین نمیکردن، اثرات خود نمیکشیدن. اما حال خوشبختانه با آگاهی که مردم پیدا کرده از رسانه ها یک تعدادشون همکار با ما هستند.
په حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په روان 2023 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سږ کال تر دې دمه د پولیو 8 پیښې تایید دي او یوه بله هم تازه ثبت شوې. مریم صفی، امریکا غږ، غزنی.
بینندگان عزیز، شما در خبرها هم شنیدن که وزارت صحت طالبان به تازگی ارقام مبتلایان ویروس پولیو را در افغانستان رد کرده و گفتن که تا به حال هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت نشده. حالا که سازمان جهانی صحت میگه که از آغاز سال روان تا کنون 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. دلیل این تناقض چی است و چه پیامدهایی میتواند داشته باشه؟ موضوع صحبت ما با محترم کمال شاه، آگاه مسائل تطبیق واکسین در افغانستان، است که همیکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. جناب آقای کمال شاه، سلام و خدمت شما و برنامه خوش آمدین، ممنون وقتتان.
محترم کمال شاه صاحب، تمام سلام و نومنه و خبرونی تا دیر شرق لست. لکه سنگه چه تاسی مشرف جانم پا مخی وویله ده دی تناقص لامل چدی او طالبانی ولی نمانی؟ حال دا چه پا دینو سومی که سیمایز چارواکو ده اخته کسانو شمیر دوی تایید کردی، نو تاسی پا دی برک معلومات راکی؟
دی پولیو پیخی خب افغانستان که رامنسته سوی دی او تر واسه پوری نو پیخی دی. دا حالتا دی پولیو لمنزولو پروگرام پا افغانستان که دوی مسئولیت تایی چه دوی دا معلومات سکم شریکیگی لخلگو سرا لرسانویو سرا دا باید داشت معلومات وی چه کرا معلومات وی او زید و نقیز و نو سی. نو حالتا کم دی کمیونیکیشن تیم چه پا دی پروگرام که کار کوی دوی مسئولیت تایی و دوی باید کرا و سم معلومات در خلگو پوری ورسه وی ترسو خلق هم پا دی پوسی چی دا خطر و ستونزه دی افغانستان ماشمانو تا بیخه دا و دی ورسر مخامخ دی. نو دا معلومات پتول خو توان بیرت دی افغانستان ماشمانو تا رسید.
ممنون. دکتر سیب، این گونه موقف گیری چی پیامده میتونه داشته باشه به مردم محل و در کل به برنامه محو پولیو؟ حکومت طالبان میگه هیچ واقعی ثبت نشده، حالان که سازمان جهانی صحت چیز دیگه میگه.
معلومات درست باید به مردم شریک شود تا مردم آگاه باشه اما خطره که تمام اطفال افغانستان مواجه با مخاطر هستند. مردم باید بفهمند که این مشکل در افغانستان موجود است. اگر همین قسم معلومات از به مردم نرسه، مردم هم احساس خطر نمیکنه. فعلا افغانستان در یک بسیار در موضوع یک مشکل به موضوع مشکل مواجه است در بخش فلج اطفال. یگانه کشوری است در پهلوی پاکستان که تا هنوز همین مشکل فلج اطفال را داره در دنیا. و وقتی که اگر مردم بفهمه که اطفالشان مواجه به خطر فلج اطفال هستند، اونا تدابیر خود میگیرند. اگر اونا غافل باشند تدابیر نمیگیرند. با می خاطری یک چیز بسیار مهم و مهم است که مردم باید بفهمه این چیز را.
ممنون. دکتر سیب، چی راه های بیرون رفت بر افغانستان عظیم و عزل وجود داره که شب روی دست گرفته شود با وجود تلاش های بسیار زیاده که نهادهای صحی در افغانستان بر محو پولیو در این کشور انجام دادن؟
بیرون رفتن از این مشکلات رای موجود هستند. راه‌های هستند که برنامه فلج اطفال که در راز همین برنامه وزارت صحت عامه قرار داره، امرای صحت عامه سازمان صحی جهان وجود داره در افغانستان، سازمان یونیسف پاستن که همی سازمان ها این برنامه را پیش میبره در پالوی وزارت سیتی، اما اگر اینا همه هنگ باشند و در همانگی کار بکنند، پس اینا میتونند که مشکلاتی که افغانستان فعلا مواجه با مشکلاتی هستند از امو جلوگیری شوه. و به مردم مهمترین چیزی که هست همی است که معلومات درست به مردم شریک شوه، مردم آگاهی مردم باید بالا ببره، مردم باید بفهمه که کدام راهای وجود داره که مردم اطفال خود را نگاه کرده بودانه. اگر مردم غافلگیر باشن، اطلاعات به مردم نرسن، طبعا مردم هیچ فدا نمیتن. در پالوی همین کمپانیای فلج اطفال که در افغانستان تطبیق میشه، کیفیتش باید خوبتر باشه. در افغانستان کمپانیایی که تطبیق میشه، در ساحات تطبیق میشه که در هر کمپاین امو اطفال واکسین میشه، اما اطفالی که از واکسیناسیون باز میمانه، در کمپانیایی که پلان است در عموم پروگرام امو اطفال را میس میکنه از واکسین. همین مشکل است که در افغانستان تا هنوز بیماری فلج اطفال ریشکن نشده.
محترم ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د ولس سیمه ییزو مشرانو او ملا امامانو وظیفه څه ده؟ خصوصا والدین باید په دې برخه کې څه وکړي؟
د پولیو د لمزوړلو په پروګرام کې تر ټولو مهم او اساسي رول د مندو پلرونو دی او هلته د سیمې د مشرانو دی. که چیرې میندې او پلرونه په کامل ډول سره خبرتیا ولري، آگاهي ولري، دوی کولای سي چې د برنامې یا پروګرام سره مرسته وکړي، ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې واکسین کړي. که چیرې ماشومان په کمپاینونو کې واکسین نه سي، دوی کولای سي که خبر ولري، معلومات ولري، نږدې روغتیایي مراکزو ته خپل ماشومان یوسي. او که چیرې دوی خبر ونه وسي، طبعا غافلګیر پاتې کیږي. او د دې غافلګری یا د دې د دوی نه خبرتیا ټول مسولیت د پولیو لمزوړلو په پروګرام باندې راځي. او په خاص ډول باندې په دې کې د یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان یو دوی مسولیت ډیر دروند دی، ځکه دوی مستقیم د دې پروګرام په تطبیق کې لاس لري. که هغه د آگاهیامه پروګرام دی او که هغه د واکسین د تطبیق پروګرام دی.
محترم کمال شاه، آگاه مسائل تطبیق واکسین در افغانستان، جهان سپاس از حضورتان در برنامه.
کور مادن دیر منان اساسی سخه محترم دکتر صاحب کمال شاه. منان
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ده هم د مخدره موادو په اړه رپورت. د معتادینو په درملنه بخت ډاکټران وایي چې له سالمو ملګرو سره د نوو ځوانانو ناسته ولاړه په احتیاط او د هغوی په اخته کېدو سبب ګرځي. په همدې حال کې یو شمېر معتادین هم همدا خبره کوي او وایي چې ملګري یې د نشه یي موادو په استعمال اخته کړي دي. نور حال د صدیق الله صدیقي په رپورت کې واوري.
که څه هم د معتادینو په شمیر کې د تیر په پرتله توپیر لیدل کیږي، خو لا هم د ځینو عواملو په وجه په نشه عادتونکو ځوانانو اخته کېده. د معتادینو په درملنه د اخته ډاکټرانو اندېښنې زیاتې کړې. دوی زیاتوي چې له معتادینو او ناسالمو ملګرو سره ناسته ولاړه د ځوانانو ترمنځ د نشې د ترویج اساسي لامل ګرځي. په کندهار کې د معتادینو د درملنې د روغتون ډاکټر محمد رحیم وایي چې دوی تر درملنې لاندې معتادینو کې دا موندلې چې د غیر سالمو ملګرو سره ناسته او تګ راتګ دستونزې سرچینه ده.
دستایونه چې هلته هغه د مشري هغه یو پلیت خلګي د غوسر ناست ولاړ او کښنستل، نو دی عوامل کیږي بل اخره چې دغه یو کشر ځوان په نشاو باندې په احتیاط باندې اختصاصي
په نشه اخته تن کې ځوان هم د خپل احتیاط لامل د معتادو کسانو سره ارتباط غړي. سلطان شاه چې اوس له نشې څخه د درملنې په یو روغتون کې بستر دی، د خپل احتیاط کیسه داسې کوي.
زموږ یو ملګری وو دغه پلار فلجن په نشاخته او برای عظیم په نشاخته سوی او خو بار زور سره په اختاس ولې میورا زای سره ناس د ګروپ را وکشي برمال دا چیشتی د ولدا د نشي شي برمال را کوزیم سره کوم او خدای غبر ز رئیس سره په اختاس ولې دنه نسنی پوري.
ډاکټران وایي چې په نشه ترخته کېدو وروسته هم کورنۍ دا فرصت لري چې د معتادو غړو په درملنې سره هغوی بیرته سالم ژوند ته راوګرځوي. ډاکټر محمد رحیم وایي چې د ناروغ په درملنې سره کورنۍ د خپل معتاد غړي او د هغه له کبله د پیښیدونکي خطر مخنیوی کولی سي.
د دې عوامل هم دغه دی چې د کورنۍ نه پاملرنه ده او د یو کشر ځوان بیا ځایه ګرځېدل دي. نو تدچې بیا خبره شته دا چې تداوی وسی که په اول سر کې تداوی وسی پر وخت باندې علاج وسی نو د امکان ست چې 100% یا 100% د مکمل علاج وسی د مختنور بلار نسی.
لانه شه څخه د متادینو د درملنې بهیر لتیر دوه کال راهیسې په چټکه توګه پیل شوی چې په پایله کې په امازاینو کې اوس متادین نه لیدل کیږي. خو د متادینو په درملنه بوخ ډاکټران وایي چې لا هم په خصوصي توګه په نشه دخته کسانو سره د تنکو ځوانانو تاګ راتک په نشه د روزدي دوه غواښ پر خپل ځای ساتلی.
و اخرین گزارش ای برنامه. بینندگان عزیز، همایون یک تن از آوازخوانان محلی در ولایت غزنی که بیش از یک دهه به مواد مخدر مبتلا بوده اکنون صحتیاب شده و به کار و زندگی عادی پرداخته است. او اکنون منتو فروشی میکنند. بیان که گزارش یک جا ببینیم.
همایون 35 ساله که بیش از 14 سال را در استعمال مواد مخدر سپری کرده بود از یک سال به این سو دوباره به زندگی عادی برگشته است. او دوران اعتیاد را از سیاه ترین روزهای زندگی خود می خواند.
یک چیزی بود، یک بلای بود، یک آفت بود، یک ذلت بود، یک بی‌عزتی بود که خداوند گذشتان سر ما ماند و نمیفهم چی غرور کردیم یا کدام اشتباه بزرگ کردیم. پروردگار ما را آغشته از این کار کرد که تا ما را شکر. خیلی مست بودیم، خیلی چاق بودیم، خیلی جور بودیم، تایت بودیم، سر چیز رای نمیزدیم. ولی ما را آورد جای انداخت که بیخی در قفص ما را این عمل و این بی‌عزتی انداخت که نه در او قفص آب بود، نه در او قفص دانه بود. چیز کم به مردن نزدیک بودیم. زندگی با کبر صفا ندارد، عالم فانی بقا ندارند، اونایی که خاکیند عاشق دل.
او حالا در داخل شهر غزنی با فروش غذای سنتی به نام منتو نفقه خانواده 6 نفری خود را تامین میکند.
امسال اونقدر کاروبار نیستم. من یک سال میشه در امید این از نیستم که امروز فردا، امروز فردا، امروز فردا خوب میشم، ولی در اون نتیجه نرسیدیم که من بتانم تمام مشکلات خود از این کراچی حل کنم. اگر کاروبار باشه یک چیز میشه، روز یک 400، 500 تا 600 میمان.
با این حال همایون از رفتار ناپسند برخی شهروندان که پیوست از زندگی گذشتش را به روح او میکشند شکایت دارد.
بعضی کسایی که بدبختی برام یاد میکنن یا بدبختی برام میته، بعضی کسایی کوتاه فکری میکنن، درک نمیکنن. ایتی اگه احساس برای ما میکنه که ما تقریبا اگر حرف شیطان کنم خدای نخواسته دوباره برم دوره ادامه بتیم، ولی نه، من قطعش مقابله میکنم. کسی میگه این پودری بود، کسی میگه این پودر میزد، کسی میگه این عملی است، کسی میگه این دوپه است، کسی میگه ما اون حرفا رو کلش حال برای ما عادی شده، هیچ فرق نمیکنه، چون برای خود زندگی میکنم، برای کسی دیگه زندگی نمیکنم. هر کسی که از راه تر میشه یک چیز میگه.
گفتنی است که در نزدیک به 3 سال گذشته حکومت طالبان با راه اندازی کارزار جمع‌آوری معتادان ده‌ها هزار معتاد را از شهرها جمع‌آوری و به مرکزهای تداوی انتقال دادند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه هفته بوالی سینا. امید که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشد.
بله، او د دې خبرونه د لاشه کېدل لپاره ستاسو د سالمو نظرونو او پیشنهادونو په تمه یو.
اگر خواسته باشین که با ما سوال مطرح بسازین، میتونین که گزارش هایی که در این برنامه نشر شد در اونجا پیامتان در بخش پیامگیرش بر ما روان بکنین. گزارش ها و مطالبی که در این برنامه شما دیدین در صفحه فیسبوک و اینستاگرام دری و پشتوی صدای آمریکا هم مشاهده کرده میتونین.
کورمادان چه تاسید بو علی سینا خبرونه گوری.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.